السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې مسکو نن او سبا د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی او د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه پکې خبرې کیږي. دا راپورونه وروسته راځي، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دندې استعفا وکړه. سبا د کابل ابو ظبي ترمنځ الوتنې پیلېږي او روسیا کې بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي له دندې استعفا ورکړې. بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن دا اعلان وکړ. بلنکن له خلیلزاد مننه وکړه چې د ده په خبره لسیزې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره نستړی کېدونکې هڅې کړي دي. بلنکن دا هم ویلي چې توماس ویسټ به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده مخته وړي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر رسمي پای ته رسیدو شاوخوا دوه میاشتې وروسته خپله دنده پریښي. ښاغلی خلیلزاد 2013 کال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی و. هغه له طالبانو سره د امریکا د 2006 کال د فبروري عمده تړون ته زمینه برابره کړه، چې په نتیجه کې یې امریکا سږ کال د اګست تر پایه له افغانستانه ووتله. د کامیر هوایی شرکت سر له سبا د کابل او ابو ظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبی کې د افغانستان لوی قونسلګری په خپله فیسبوک پاڼه کړې ده. قونسلګری ویلي چې له ډیرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر هوایی شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلې دي. د قونسلګری په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو موافقه وکړه، څو په اماراتو کې د ځینو وفات شو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګری ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکاری ته چمتو ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وځنډېد او لا هم پروازونه عادي شوي نه دي، چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زرګونه مسافر په افغانستان او بهر کې بند پاتې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمرینی لوبه سبا د ویسټ انډیز په وړاندې ترسره کوي. افغانستان او ویسټ انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبې وبایللې. افغانستان پرون اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلوېښتو منډو په توپیر وبایلله. ویسټ انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د اوو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویلو ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلوریز جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري، خو یوازې مرسته کوي چې د ټیم مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 15مه وي. دویمه یوای د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره ده او نور درې ګروپي لوبې هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې له ایران سره ناسته نه ترسره کیږي. هغه ویلي ایران ته یې په ډاګه کړې چې ښه ده ژر د خبرو میز ته حاضر شي. له دې مخکې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي و چې د ایران د اټومي چارو مخکښ مرکچي علي باقری پنجشنبه له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره بروکسل ته ځي. د ایران سره په 2015 کال کې د نړۍ لویو قدرتونو اټومي تړون لاسلیک کړ او په اساس باید ایران خپلې اټومي چارې او فعالیتونه محدود او سوله ییز کړي وای، خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې له دې تړون ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دې کار ایران وپارو او ورځ تر بلې یې په اټومي تړون کې خپلې ژمنې ماتې کړې او په خطرناکه کچه یې د یورانیمو پخولو ته مخه کړه. او د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو دا وي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته لګول کیږي او د سن پیټرزبورګ د مرستیال والی بوریس پیتروفسکي په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له څلوېښتو زیات شي. غونډو کې د ګډون دا اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین یې ترلاسه کړی وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي ثابته شي. د بندیزونو دا خبره وروسته تر دې خپریږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کیدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسېدلی دی. یوازې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږه ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ او پر ټویټر مو هم فالو کولی شئ. مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه دی. دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د مسکو فارمټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ویلي چې له مسکو فارمټ سره لیوالتیا لري خو په نننۍ غونډه کې کوم استازی نه ورلیږي. تفصیل یې د صفی الله سانګزي په راپور کې.
تمه ده د مسکو فارمټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 10 د چین، پاکستان او روسیې استازی له طالبانو سره خبرې وکړي. لدې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس خبریالانو ته وویل چې امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. موږ به د موسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغنده فورم ده. موږ په راتلونکي کې له دې فورم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې دا اونۍ پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمټ غړي چې په خوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار له افغانستانه د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کښېني. د افغانستان او روسیې اړوندو مسلو له شنونکي فاروق فردانه مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمټ څغواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي. آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
ښاغلي فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیا دا زمینه ورته برابره کړي. روسیې داسې وخت د مسکو فارمټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له مخ په زیاتېدونکي ګواښه په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یو مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
و موردل چې مسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان روسیې اړوندو مسلو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د ملاتړ په جلب بوخته ده. شنون کی او ژورنالیست فاروق فردا په یو مرکه کې آزادی رادیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی. سفی الله سانگزی له فاروق فردا سره مرکه کړی او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي او آیا مسکو ورته یو سم او مناسب آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین‌المللي ستیج ته ضرورت لري. روسیا لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال ستیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په حق له د کشدار مریض بڼه لري او دوه ګونه مخې غوره کړی دی، وایي یو څه او کوي بل څه. روسیا په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان لپاره یا له ځانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپلې خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله دی چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې غونډو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارات ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د خاغلی عباس ستانکزی نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خبره شوه چې خاغلی ستانکزی وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارات ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي. آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
او روسیا له دایښ اندېښنه لري کله طالبانو په ژمنو زړه تړي فکر کوي سم کار کوي. طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیا اندېښنې جواب کړي، خصوصا د دایښ په وړاندې د مبارزې او د دایښ د ماتولو په ارتباط.
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغه مستول کټی نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکای سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوای د طالبان مهمه خبره دا ده چې طالبان د لومړي ځل لپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریز په دې غونډه کې د نړیوالو په حق له ښکاره کړي.
شنون کوي او ژورنالیست فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره د مسکو د غونډې په اړه خبرې کولې او ویلي مسکو په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته نړیوال سټیج برابر کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ورسیږي د ازادي راډیوي مجلې ته. خو تر دې مجلې راځي، تر دې مجلې مخکې راځي چې په نړیوال ورسپانو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقاله او تبصره درته خبرې کړو.
د لیمل ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو څخه د ملالۍ یوسفزۍ د هغې غوښتنې په اړه د فرانسې خبري اجانس هغه لیکنه خپره کړې چې ویلې دي نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي. په دې مقاله کې راغلي د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ چې یو وخت خپله پاکستاني طالبانو ښوونځي ته د تګ پر مهال په ډزو ټپي کړې وه، اوس په افغانستان کې لا طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. ورسپانه زیاتوي چې پوره دوه میاشتې وشوې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خو لا هغه رئیس د سمنګان او کندوز پرته د افغانستان په تقریبا نورو ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. طالبانو ادعا کړې چې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ورتګ پر یوه طرز العمل کار کوي. ورسپانه همداراز وایي د بشر حقونو ځینو مدافعانو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د یک شنبې په ورځ په یوه سرخلاص لیک کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو پر ورتګ وضع شوي ممنوعیتونه لرې کړي. ملالۍ د اسلامي هیوادونو پر مشرانو هم کړی چې طالبان دې پوکړي چې دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع نه دی. یوریشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې د حقانی ډلې د 48 کلن مشر سراج الدین حقانی په سیاسي ځواک لیکنه کړې. خپرونه لیکي په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته د حقانی ډلې دغه مشر ډیر د پام وړ سیاسي قدرت ترلاسه کړی دی. د یوریشیا ریویو د دغه مطلب د لیکونکي په باور سراج الدین حقانی نه یوازې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د پولیسو د څانګې د مشر نقش لوبوي، بلکې هغه پر قضایي بنسټونو په ولایتونو کې پر والیانو او پر سیمه ییزو قوماندانانو هم نفوس او اغیز لري. خبرونه وړاندې زیاتوي علاوه پر دې چې په خپله سراج الدین حقانی د طالبانو په دغه دور کې خپله ډیر سیاسي ځواک ترلاسه کړی، بلکې د هغه د کورنۍ نږدې خپلوان لکه د هغه تر خلیل رحمان حقانی او د حقانی ډلې نور مشران لکه نجیب الله حقانی، عبدالحق وسیق او تاجمیر جواد هم مختلفو وزارتونو ته معرفي شوي او پر مهمو موقفونو ګمارل شوي دي. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې 13 سپتمبر کې د طالبان لخوا په معرفي شوی وزیرانو کې لستنې د لوی پکتیا دي. په لیکنه کې دا هم ویل شوی چې په تیرو 12 کې سراج الدین حقانی له پاکستان سره ښې اړیکې درلوده او د پاکستان د استخباراتو یا ISI لپاره یې د یو ځواکمن مټ رول لوباوه. خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی بل هم د پاکستان استخباراتو ته وفادار پاتې شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان هنرمندان وایي حالات مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خر.
حالات به د سوي چې سپر تر رسیدلې.
د نارويژي پښتو قاموس ل لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غا د اول ټولګي زکونکو نه تر دوه زده کچه پورې د دوی لپاره څه پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، هله د ملتیا مو وکړي. د افغانستان ډیرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه وو، هنرمندان هم مصروف وو. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی، هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله. د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کېږي چشپېلې غږوي او د مولانا تصوفي شیرونه وایي. خپل ویخته د مولانا پیژندنې او داغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وی نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکیې قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقی روز چون به نام
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي، له هرې بلې موسیقي بدتره. وای په دین کې موسیقي جواز نه لري، اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفانی موسیقي سره موافق نه دي.
فون موسیقی نی
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی وو. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلا اوس په وخت کې افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل په ټپه ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي، نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه تړلی وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړې، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرامه ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسان یې. معنا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي، د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو. د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایراني ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، دې ستونزو سره مخامخ یو. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې موږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړ، دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وزنډید. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو، اوس چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشل د قاموس مثال په دې برخه کې د دې برخه د دې څنګه کلمې او لغات شته دی او په نورو کې د نورو
نه دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف په ترتیب باندې لیکل شوی البته نورویجی یا لاتیني او هڅه شوی چې د هر مسلک کې د هر برخې د هرې څانګې مختلفه اړخونه وبرکې نیسي د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچو تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه ځکه شته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50,000 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري، یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده، دا یوه هم ستونزه وه هم ډېر مهم کار دی په قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه مانا به و د هغې نه به زیات نه و، داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې ماناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. د ناروې د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې د دوی د ژبې کار دی هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي، یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي. کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي، بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مای، ولې ناروې کې دا 1500 کبان، 1500 ډوله، 1500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټې طبقې نه نیولې کټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کې 50,000 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي، نو دا بفتیر دی. ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچې پورې د دوی د پارات سي په کې تر ډېره حده پورې، زه به نه وایم چې سل په سلو کې دا د پارات شته، خو تر ډېره حده پوری
دا آره طبقه مشکل حالی. بس کر صاحب، نن سبا چه قاموسونه دی هغه تر ډیره مثال په موبایل کې شته دی، په کمپیوټر کې شته دی، که څوک غواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستی خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیل ته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دی هغه ډیر نه کارول کیږي. ستاسو دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي، یا په موبایل کې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکله یې معنا پیدا کوو، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطي بدلوي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځلې خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي ته جوړ کړو نه به لا ښه شي.
50,000 کلمې په دې قاموس کې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي یا هم دغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ ځینې مسایل ور زیات کړئ که نه هم دا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان وشو خو دا بشپړ نه دی لپاره نور کارم په کار دی او دا شی پلان مې دی چې کولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو بیا نو بیخي بشپړ او مکمل قاموس وي نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، که په ناروې چاپ شوی که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي او دنیا کې پار ګوټ کړي، په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیاتو ته په کم سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتنو ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د په ځمات راکو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله زغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یو تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو، او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده. په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خواند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلوالو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې خواږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپل یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلې په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او هغه پورې تړلې ګڼل کیږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چیرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلی، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت ښه کوو خو د حقیقت هغه اړخ ښه کوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بڼه نشته، ګوا کې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکا، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکا، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
شفیولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینوالي هم پیدا کړي. له شفیولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړي د ډرامې یو لنډه برخه هم در اورو.
چټي اخته د تایب سمندک جنگ دوړو سره ویل تا په خا خو سره ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاري د کی ولي نه بخي
د ما ژوند نه سی وی په خلک بسوای
تا کوم دوله ونه خپه
ولا یار زوی ته کو زدا کړل دمر په سره نه تاس ا د زمر پر اوله موري دي په پخې کوم
چټي اخته ولي ورزه ما په خو کنه ورزه سکه
مغز کار کی خلک بسوای
ولا سنډای مرګ درې ملي پاره نن چاور په لاکار کړې و چې سل وخت در په اسره نستا
چی شي اتا مزګ کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ورپسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سه دوه رکعت نه پور پسې وکا
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سو وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالی ونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته، یعنی کوم انګیزه باعث شو چې ته راشې تمثیل دی وکړې؟
شوق می ډیر زیات ور سره، ما د عکسونو سره ډیر زیات شوق کوم. بیا ما کیمرا یاد نه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې د سره واخیست. سټین خو د کیمرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته کیمرا کېښوده. ما تر اوسه خاص یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیسې. کیمرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباس، بس غوږ ته مې ونیو. ما لالو پلان کې داسې دا واسه داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان یو شیطانې په لانجه سره اړي کنه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. اخر کې مرتز ګوره دا ولاکه خکاری دا سکار نه کول پکار اغه ویډیو ما فیسبوک ته ور کړنو خلکو ډیر خوخه کړ ډیر تشویق کړم پیسې بس ما نور مینو سره جاته سو بل می جوړ کړ بل می جوړ کړ اوس پس دغه هات تر رسیدلی نو
د دې ویډیو تمثيل لیکره ته وکی چې نه ست خپل مغه تمثيل لیر خوخیږي اغه کیسه
تو درې کده زونډي ګولم سعودي ته لګلې د 2 میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې الو زونډي ګور څنګه خې جوړې په خیره پیسې د سر راولګ ورول د تور برونو شرم دا غ نور پیسې راولګ دي پیسې راولګ ته چی شي ته لاړې سو قران ولې پیسې راولګ کنه ولې چی شي در باندې سوي راځي رانه سه پیسې وګټه پیسې تور برونو سره سیالي وک سیالي
ویډیو گانې چې جوړاوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي یعنی خپلې ورته لیک کې کنه نور کیسه راخلی هغه تمثيل کوي
ویډیو گانې اکثر د ماته شي هغه زپ د خپل سترګ ووینم اکثر د ما ویډیو گان د کلکلیوالي رنگ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سم ما یو ویډیو خوخه نه سي کړم ته اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټوکر او لګي او غیره ولګي په دې ویډیو جوړکه ما وسې ما چی شو خوخ نه یم نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خوخه سي په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان استاپ چیر د تمثيل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثيل کبی خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی د راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې د دوی هنر خلکو ته ښکار شي
بالکل او نیک ډیر خلک دسی آیا بر تخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې دا ویډیو غان چې کله خلک مشهور سو ما ته کورنۍ له خو غل خو مشکل جوړ سو ما پرې خو دې ویډیو غان لار ته مې هر سړی وایل سو زوی جو ګوره دا کار خو په پلار نیک نه د کړې دا ویډیو غان جوړې دسی آیا بر تخکاری نو باید ونه سی ګوره دې موږ د خلک سې دي کنه پر دې سریالونه ګوري فنیمو نیمو شپور تا ناسی بیما دسی ویدیوی سی 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 زنانه ایم کتای سی ماشوم مصر ماشوم ها اندی که نزو بایغی کسی بیایی و آغوا کما لکار سره کتای سی او یو پیغامی که زی دیما ویدیو دیما ویدیو یو ویدیو دا 3 میلیون کسانو کتلی دا سی پا دی اتیا لکو سی پا دی اتیا لکو کسانو که اغا یو لک کسان پی غبندی مثال خبری اغا خبر عملی کی نسوم خکارو سی نسوم را دی خبر را دسی یو خپې غام دغه ځان منیا ملي کې د اتیا لکه کې یو لک کسان کوي به
تاسو په اکثر ویډیو غانو کې ماشومان هم دي دا ماشومان څوک دي در سره خپل دي روزلي
ماشومان می خپل کورنۍ ماشومان دي هو خپل می روزلي ماشومان ته ما به شي سوچ نو چې زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړې ما ځان ته ویډیو غانې جوړول خپل می ځان د کیمرا یې هوا ویډیو به ما کول دوه درې ویډیو غانې ما دغه څه وکړي سلورو به ویډیو کې ما سوچ راغی دی بل کثرت ضرورت دوم کس ډیر ضروری په کارونه اوس په څنګه کې دی کې یو ځنه ماشوم روانې تر زوی می په خپل کور کې را سره ده ما پیسې را وای ما تل تر سره پیسې ما تکین ځان سره می څنګه تکین نو ما د خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غو بیا خبر په خلکو خو خبر بیا نه دی هغه ځان سره په ویډیو غانې کې را وسته سم ماشومان اوس تا غو ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دغه کار چې تای کوي څه ګټه در سوالی ده یعنی نن سبا خلک چې ویډیو غانی جوړوي په غو ګټه کوي تا ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمدلله شیر صدر خو عزت او قدرم کیږي په درنده سترګه خلک راته ګوري چې شیر تداري دغه نه بل ګټه ګټه شیر ته ده یو د یوټیوب په غو ورکی د اقتصادي ګټه ستیا ده نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې ده چې د میاشتې او نور خو د خاص ګټه ما نه نشته شوقي کار کوم شوق مې نه
مخکې لمر کې دی خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو لکیسوی راخلی چې هغه څوایي په ویډیوګانو کې مهم ډیر هڅه کړي د شیدا د ټولنې نیمګړتیاوي نقد کړي یعنی ډیر تمرکز پام دی کوي ک فکر کوي نه نور مسائل هم شته چې په هغه باید کار وکړي
ډیر کوشش وي موږ د اول دی ټولنې دا غدا ریواجونه دي بد ریواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړ کړی و دی والک پلار و پات سوې د ورور و پات سوې د خپل خپلوان و پات سوې دا یغه سره مثال خبرې روپی نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې به ورپسې خیرات کړي خامخا به ورپسې خیرات کړي نو یغه غریب سره خو مثال خبل روپی نسته دوا ور پسې وکس خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه بل چار پی ام راخی اوس یو ویډیو ما جوړ کړی هغه خپای زوار سم ولی خپای و ولا نن می دی ورور یا پلار یا دغه سلویختی د درېم ده اوس پیسې سره سره نس خیرات وکم شنه به راکار کم سیس د خیرات وکم ورور مت ته خدا ضروری نه دي استخامه خیرات ور پسې وکړه تاسو نور کیسیم ستخوا هم ډیر سي دي د ریواجونه ډیر غدي مون کوشش هم دای شي ټولنې د ریواجونه لک سره برابر راغی
یعنی اصلاح ټولنې
لکه غیبت مثال خبر وس زمون مو یو مجلس ناسی خام خدی یو دی بیچاره غیبت بکره شروع کی لک نور د سی خصام خبر سره وکي نور وکي دا ودونو کی زین ریواجونه د خیراتونو کی زین ریواجونه تا په کتلی په ویډیو غاړه کې ست خلک ګوري نه خبرته معلوم دي نو
که تاته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکل شي نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د عقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمره ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځای را پیل کړی او د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سي یا تاسو خپل د هڅه کړی د چې په خپل ورک کیفیت کار وکي
د پسې ما ډیر هڅه کړی د خپل ورک په دا کار وکړو زه سزا سپه خبر کوم دا ما سره اوس کومه کیمرا ده دا سزا ما نیم خبر په خپل ټولې کړې نیم مې چا کارس کړې ما دا کیمرا په ځان ته واخیستل خه کیمرې دا نیم په ما چا نه کارس کړې دي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستل یو ماما مې د په جرمنی کې د مایک او د ډیر اول به ما ویډیوګانو غږ ډیر خراب وو یا غره ته څه پیسې راوړل غلې لکه زه خدا کوشش کوم پیسو اول ما دا ما وس دا یوټیوب چینل نک پیسې را تراغلی خه کامرا ځان ته خلم خه کیپیت بو خسی او دا بلا خیډی رو بخیز مون مثال خبر کامری او دیغه سیستم برابر سی خو بیا دا خی بس وس په دغه من کار شروع کړی غاول نم شخص سی په دی وس شروع نه
تمثيل لچرتز دا کړ چا درو خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زه سی ویډیو کوم از ځان کې د سینا راولم چې زه تمثيل کوم زه سی وایم دا کړه مجلس کې دغه سناستم پوښ وی دا ما خپلم دغه ټیپ دی ته
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل د خلک ډیر زیات خوښي ده ما دغه لپس هم خلک ډیر کې خوښي کنه چی شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه اپازه یې ولاکه موټر ته شوي هغې ته هم خدای موټر ورکړې مونږ ته خه خدای ولې موټر نه راکوي شي هغې ته خدای موټر ورکوو توبه توبه
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي یعنی دوی باید څه وکړي هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي سي ځوانان ته خو په کار دي سي وړتیا یې څوک لري که نه هسې یو نیم خو یې هسې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دي هغه خو نه خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم یو الک د ځان سره مې راخېستي سو ویډیو غان کې د ما سره نه ویډیو غان کې ما نه پومرم غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو غان کې ځان سره واخسته غو وسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص ک لکه ما را وسته دي ته چا کې ورته یې زم راولم په کار دی کولی سی ورته یې کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کې کیږي د سې پالتو ویډیو غان نه مطلب یو د سې یو چاته خو سې اصلاح او سبق کې ورسی لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د سې خونه د سې یو خندول دی خندا خو بوز یو نیم کړي کې یو ونای په سې ټو کې شروع کړي غاړه وړه خبره کې انور خلک هم ته خاندي دا خو د سې خونه د یو خندول ته خو یو ټولنه ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خو ته ورکي کنه د سې خونه د سې یو خندول دی
ترنو اوریدونکو د ازادي رډیو مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستې پانه هم اوړي تر بیا خو وخت ولري
د خپل تقاضو په معنا نه رسیدو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چره ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولې نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لطف په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مړی د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی ایره ایره یو، مونږ درور پوړان دی کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خدا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبې او پیجنو، راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځي چې خپل مر اور شوی سپرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصله بیا ژوندۍ کو، راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو، یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا، راځي چې بیا سندری اوایو د ژوند سندری، آغا زما ورکه سندر آغا ستا سندر، راځي چې خپل معنی او پی جن ځان پی پوی کو بل پی پوی کو، راځي چې وخت نن د خپل هستۍ زور خایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوی رواج نوی تهذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خایو.
مزی د ساقی کورتا آئینہ می بولی گورتا مزی د ساقی کورتا آئینہ می بولی گورتا آئینہ می بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبو ڈائی منیم زوانیم نتخلو نباغی شم نتزلفو بن دیوانیم دایتم لوری تزمان خلیل شم دا اورونو نخای